د سهار و بجی دی. السلام علیکم، سهار مو بختور. نن شنبه د لیندی و وشتمه او دسمبر اتلسمه ده. لدی وروسته د ازادۍ راډیو د لساته خبرونه پیلیږي چې په کابل، ننګرهار، کونړ، هرات، پکتیا، خوست، کندهار او مزار شریف کې په اف ام 3.15 اوریدل کیږي. روانه سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه صالح سخصي خلقی او زما همکاران هرکلی کوو. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز پرون په کابل کې وویل پر پاکستان فشارونه زیات کړي دي چې د القاعده شبکې پر وړاندې مبارزه کې خپله همکاري زیاته کړي. امریکا په پاکستان کې د خپلو مرکزي استخباراتو سی آی ای لوی چارواکي وروسته له دې له اسلام آباد هیواد ته ستون کړ چې د ده نوم افشا شو. د قرغزستان صدر اعظم وایي امریکایي ځواکونه کولی شي د څلورو نورو کلونو لپاره هم د دغه هیواد د بشکیک هوایي ډګر په افغانستان کې د عملیاتو لپاره وکاروي. د امریکا د استازو مجلس پرون د افغانستان او عراق د جګړو د لګښتونو لپاره 1.6 میلیارد ډالر تصویب کړل. د پاکستان امنیتي مقامات وایي د دریو بیلابیلو حملو په نتیجه کې شاوخوا 15 مشکوک وسلوال د دغه هیواد په شمال ختیځ خیبر ایجنسۍ کې وژل شوي. د چین صدر اعظم په داسې حال کې پرون په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېد چې د کابینې پر یو شمېر غړیو سربیره د دغه هیواد 200 سوداګر او صنعتکاران هم ورسره ملګري دي. د ویکیلیکس انټرنټ پاڼې بنسټ ایښوونکي جولین اسانج ویلي د امریکا د زرګونو پټو اسنادو تر افشا کولو وروسته د او ادارې د امریکایي مقاماتو لخوا تر سختو تحقیقاتو لاندې ده. او پرونو یو سخت واورو د اروپا د الوتکو پروازونه له ستونزو سره مخامخ کړل او له دې وجې له 800 څخه زیات پروازونه لغوه شول. د دغو خبرونو او راپورونو د تفصیل سربیره به نړیوالو رسپانو ته کتنه هم وکړو. د امریکا د پوز لوی درستیز وایي دوی په افغانستان کې وسلوال مخالفان ځپلي او پر پاکستان هم فشار راوستی چې هلته القاعده شبکې لا پسې وځپي. مایک مولن د جمعې په ورځ په کابل کې د امریکا له سفیر کارل آیکنبری سره په یوه خبري غونډه کې خبرې وکړې. نو زیاته کړه دوی د افغانستان لپاره د امریکا د ارزول شوې ستراتیژۍ پلي کېدو ته خوشبین دي. نوموړي وویل اوس مهال دوی د افغانستان په جګړه کې بری ترلاسه کړی چې تکتیکي آرامۍ او ستراتیژیکي حوصلې ته اړتیا لري. د ازادۍ راډیو خبریاله زکیه غیاسي د خبرې غونډې ته ورغلې وه او دا راپور یې چمتو کړی.
وروسته له هغې چې د افغانستان لپاره د امریکا د پوځي ستراتیژۍ د ارزونې لنډیز د پنجشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر لخوا خپور شو، د جمعې په ورځ په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ لوی درستیز امیر البحر مایک مولن په یوه خبري غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د پوځي ستراتیژۍ بدلون په دې هیواد کې د دوی او د ائتلاف د غړو لپاره د پرمختګونو د لارې خلاصېدل وبلل. ښاغلي مولن په خپلو خبرو کې وویل چې د امریکا په پوځي ستراتیژۍ کې په دریو برخو ډېر ټینګار شوی چې هغه د ترهګرو لمیزوړل، د افغان ځواکونو پیاوړي کول او په سیمه په ځانګړي توګه له پاکستان سره د اړیکو ښه کول دي. د خپلو خبرو کې هم دا راز وویل چې دوی په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې ښه پرمختګ کړی دی او خپل هدف ته د رسیدو په لار کې دي. مولان د افغانستان په شمالي سیمو کې د امنیتي وضع پر کړکېچنوالي اندېښنه وښوده او
ویل
په وروستیو څو کلونو کې جنوبي سیمو په ځانګړي توګه هلمند او کندهار او ختیځ ته لومړیتوب ورکړل شوی و، خو نشو کولی چې شمالي سیمې له پامه وغورځوو ځکه چې د تاوتریخوالي کچه په کې لوړه شوې ده. موږ په څرګنده توګه هلته فشار نه دی راوړی او په دې اړه مو له خپلو ائتلافي ملګرو سره خبرې کړي، خامخا به پام ور واړوو. او اغیزناکی به ثابت شي.
امریکایي چارواکي داسې مهال په افغانستان کې خپل ستراتیژي کامیاب بولي چې د ګڼ شمیر افغانانو په باور پاتې روڅو کلونو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیت پراخ او چټک شوی دی، او همدارس د دواړو لورو په خړب کې زیات شمیر ملکی وګړي وژل کیږي. خو د امریکا د پوز لوی درستیز وویل که څه هم په ځان باندې د افغانانو په بې باورۍ پوهیږم، خو پر ځان انتقاد ښه ګڼو، ځکه چې د دوی نیوکې زموږ د پرمختګ لپاره لار هواروي. نوموړي د افغانانو د دې بې باورۍ په سبب کې وویل چې ځکه وسلوال مخالفین په افغانستان کې بیا زیات شول چې د دوی ډېره پاملرنه په تیرو څو کلونو کې عراق ته وه. د امریکا د لوی درستیز په غونډه کې په افغانستان کې د امریکا سفیر کارلو آیکن بیری هم موجود و. بیری په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د خپل هیواد او د ائتلاف د غړو د پوځیانو له کړنو څخه ننګه وکړه. نوموړي وویل چې موږ په تیرو څو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی او وروسته له دې هڅه کوو چې خپل کړي پرمختګونه وساتو او له لاسه یې ورنکړو. نوموړي وویل
لکه څنګه چې په هلمند ولایت کې ماشومان او ځوانان د لومړي ځل لپاره ښوونځي ته ځي، او همدارنګه زه چې غزنی ته تللی وم خلک خوشحاله وو، ځکه چې د اتصال یو ټکی رامنځته شوی او په ټول افغانستان کې افغانان د خپل ملي اردو په اړه فکر کوي او له دې څخه کولی شو یو مثبت ځواب ترلاسه کړو.
د افغانستان لپاره د امریکا د پوځي ستراتیژۍ ارزونه چې د روان میلادي کال په وروستیو کې پیل شوه او اوس بشپړه شوې، په کې ویل شوي چې د امریکایي ځواکونو وتل به له 2011 میلادي کال پیل او حالاتو ته په کتو سره به دغه لړۍ بشپړه شي.
د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز امیرالبحر مایک مولن پرون په کابل کې وویل پر پاکستان فشارونه زیات کړي دي چې د القاعده شبکې پر وړاندې مبارزه کې خپل همکاري زیاته کړي. نوموړي دا څرګندونې د افغانستان د جګړې په باب د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د بیا ارزونې د راپور تر خپرېدو وروسته کړي دي. په افغانستان کې د باراک اوباما د جګړې د ستراتیژۍ د بریالیتوب په وړاندې لوی ګواښ د دې هېواد د ختیځ او جنوب په سرحدي سیمو کې هغه پټې او مارپیچې لارې دي چې پرې په وسلو او اکمالاتو بار وسلوال له ګاونډي پاکستان څخه راوړي. په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې غټي کې اجمل انتر وړاندې کوي.
په هلمند کې چې د مارچي په څیر ولسوالیو کې د باراک اوباما جنگي ستراتیژي د نمونې په توګه عملي شوې ده، امریکایي پوځي قمندانان وایي دلته ډیر خارګوټي د تیر کال په پرتله اوس خوندي دي او د طالبانو فعالیت پکې کم شوی دی. خو د پاکستان سره د پولي څخه د وسلوالو اسانه وختل راوختل دا لاسته راوړنه په ډیر اسانۍ په اوبو لاهو کولی شي. د امریکا د پولیس سمندري ځواکونو یو قومندان ډګروال ډیوډ فورنس چې د مارجی د ولسوالۍ په تازه حال خبرې اعلانو ته خبرې کولې وویل له دې سیمې ډېرې پیچلې او ګڼې لارې پاکستان ته تللې چې وسلوال طالبان یې کاروي. د ډګروال فورنس په وینا طالبان پر دې لارو په وړو ډلو کې تګ راتګ کوي او د اکمالاتو او تګ راتګ لپاره د ملکیانو له لاریو او موټرو ګټه اخلي. نوموړي خبریالانو ته وویل سرتیرو یې داسې برېښنایي وسایل نیولي چې په کورونو کې په جوړیدونکو بمونو کې کاریږي او د پاکستان د تولیداتو نه خبر باندې دي. نوموړي دا څرګندونې له هغه څو ساعته مخکې وکړې چې سپینې ماڼۍ په افغانستان کې د خپلې جنگي ستراتیژۍ د ارزیابۍ نتایج خپاره کړل. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور وایي د اوباما په هغه پلان کې چې غواړي د افغانستان په جنوب او ختیځ کې ګڼ مېشتې سیمې خوندي کړي، لوی ستونزه همدا د وسلوالو د پټېدو او اکمالولو په برخه کې د پاکستان د رول ده. د امریکا د متحده ایالاتو د ټولو ځواکونو لوی درستیز امیرالبحر مایک مولن د پنځشنبې په ورځ په کندهار او هلمند کې هغه وړو امریکایي بیسونو ته ورغی چې د پاکستان پولي ته نږدې ځای پر ځای شوي دي. نوموړي له د سره ملګرو خبري اعلانو ته وویل داسې نښې ویني چې د دوی ستراتیژي د امریکایي او افغان افسرانو او د ولسي خلکو ترمنځ د باور په زیاتېدو کې مؤثره ده او سیمه ییز حکومتي چارواکي ورسره با مسؤلیت او حسابي شوي دي. د افغانستان د جګړې د ستراتیژۍ په اړه د سپینې ماڼۍ د ارزیابۍ په پنځه مخیزه خلاصه کې د وسلوالو په تجهیز کې د پاکستان د رول په اړه نرمه یادونه شوي. ویل شوي د وسلوالو د پټېدو د خوندي ځایونو له منځه وړل د پاکستان سره په سرحدي سیمو کې د همکارۍ پراختیا او زیاتول غواړي. د جګړې د ستراتیژۍ د ارزیابۍ په خلاصې کې ویل شوي دي چې پاکستان په تیر کال کې د وسلوالو د پټن ځایونو د له منځه وړلو په برخه کې پرمختګ کړی او په دې برخه کې زیانونه هم ګاللي، خو پاکستاني چارواکو ډیر تمرکز پر هغه وسلوالو ډلو کړی چې د نن پاکستان کې ګواښونه رامنځته کړي. دوی تر اوسه د امریکا هغه غوښتنه نه ده منلې چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد اقدام وکړي.
د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال جنرال جیمز کارت رایټ دا اونۍ په واشنگټن کې وویل چې سرحدي سیمو کې د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د امریکا او د پاکستان ګډې هڅې د پخوانیو 13 میاشتو په مقایسه په وروستیو 2 میاشتو کې چټکې شوې او له دې سره له کرخې څخه د وسلوالو طالبانو د اوختو او راوختو وړتیا کمه شوې ده. خو آیا دا هڅې کافي دي؟ کارت رایټ وایي نه، خو دا د سولې د ټینګښت لاره هواروي او زه باور لرم چې ډیر زر به یې اغیزې ووینو.
آزادی راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سیده ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله او ری چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 خبریږي. امریکا په پاکستان کې د خپلو مرکزی استخباراتو سی آی ای لوی چارواکي روس لدی له اسلام آباد هیواد ستون کړ چې د نوم افشا شو او ورته د مرګ ګواښونه وشول او په قبایلو کې د امریکایي مشکوکو بی پیلوټه الوتکو د پرونیو بریدونو په نتیجه کې لسکونه کسان مړه او ټپیان شول. سلطان محمد سرور په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د ایسوشیټډ پریس خبری آژانس له اسلام آباد په خپل ریپورت کې لیکي چې دغه نوي تحولات د امریکا او پاکستان د ستونزمنو اړیکو او بې باورۍ یو بل نښه ګڼل کیږي. سی آی اے په یوې ډېرې حساسې مرحلې کې په اسلام آباد کې د خپل مرکز مشر هیواد استنوي. د امریکا حکومت په پاکستان فشار راوړی چې په قبایلو کې د وسلوالو مخالفینو اډې لري کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغو سیمو کې د امریکایي مشکوکو بې پیلوټه الوتکو بریدونو خلک په غوسه کړي دي. له اسلام آباد څخه د سی آی اے د لوی چارواکي استنولو دا پوښتنه رامنځته کړې چې کېدی شي د پاکستان استخباراتو د دنوم افشا کړی وي. د دنوم هغه مهال افشا شو چې یو پاکستانی سړی ګواه وکړ چې د بې پیلوټه مشکوکو امریکایي الوتکو د تیر کال په یو برید کې د خپل زوی او ورور د مړ کېدو له امله به د امریکا په مرکزي استخباراتو په محکمه کې دعوه وکړي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي پرته له دې چې خپل نوم واخلي د ایسوشیټډ پریس خبری آژانس ته ویلي دي په اسلام آباد کې د سی آی اے د دفتر د مشر نوم دوی ته معلوم و خو دوی خدای نه پوهیږي چې څنګه خلکو ته افشا شوی. په قبایلي سیمو کې د سی آی اے د بې پیلوټه الوتکو بریدونو د وسلوالو مخالفینو ګڼ مشران له منځه وړي دي، خو ویل کیږي چې په دغو بریدونو کې بې ګناه ولسي خلک هم وژل شوي دي. امریکا په دغو بریدونو رسمن اعتراف نه دی کړی، خو سږ کال 110 دغه ډول بریدونه شوي چې دغه شمیر د تیر کال په نسبت 2 برابره دی. په قبایلی سیمو کې د بې پیلوټه الوتکو په پرونیو دریو بریدونو کې لسګونه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په دغو بریدونو کې د یوې وسلوالې ډلې مشران چې غونډې درلوده هم په نښه شوي دي. د لشکر اسلام په نامو دغه ډله د طالبانو پلوي ده. د بې پیلوټه الوتکو د بریدونو موضوع په تیرې نومبر میاشت کې هغه مهال مطرح شو چې د کریم خان په نامه یو پاکستانی او د مدافع وکیلانو په یوې خبری غونډه کې وویل کچېرې د زوی او د ورور د وژل کېدو له امله 500 میلیونه ډالر فدیه ترلاسه نکړي، نو د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې په مشر لیون پانیتا، دفاع وزیر رابرټ ګیټس او په اسلام آباد کې د سی آی اے د دفتر په مشر به په محکمه کې دعوه وکړي. دوی وویل چې د پاکستان نوی محکمې ته عرض کوي خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. کریم خان تیره اونۍ پولیسو ته شکایت وکړ چې د زوی او ورور د مړینې په قضیه کې په اسلام آباد کې د سی آی اے د مشر څخه تحقیقات وکړي. یو شمیر مظاهرچیانو هم په اسلام آباد کې د مظاهرې په ترڅ کې د سی آی اے د مشر نوم په خپلو شعارونو کې لیکلی وو او له هیواده د وتلو غوښتونکي شول. د امریکا مرکزی استخباراتو وروسته له دې د اسلام آباد خپل چارواکی ستون کړ چې دته د مرګ واخونه وشول. امریکا د نورو هیوادونو په څیر د خپلو برحالو استخباراتي چارواکو نمونه رسنیو ته نه افشا کوي.
وخت سهار و بجې او 14 دقیقې دی. اوس هم څو کورنی خبرونه. د امریکا د اساسو مجلس پرون د عراق او افغانستان د جګړو د مصارف لپاره 1.5 میلیارد ډالر تصویب کړل. د غلګښتونه د 2011 کال په بودجه کې راځي چې له تیرې اکتوبر میاشتې راهیسې مصارف هم پکې شامل دي. د اساسو د مجلس هغه پریکړه ښایي د سنا لخوا تصویب شي. د قرغزستان صدر اعظم الماس بیک اتمبایف چې پروند دغه هیواد صدر اعظم وټاکل شو پارلمان ته وویل امریکایي ځواکونه کولی شي د څلورو نورو کلونو لپاره هم دغه هیواد د بشکیک هوایي ډګر په افغانستان کې د عملیاتو لپاره وکاروي. اتمبایف زیاته کړه قرغزستان او امریکا د مناس د هوایي ډګر له یوې برخې څخه د متحده ایالاتو د استفادې لپاره 15 کلن تړون لري. نوموړي همداراز وویل د ګڼو هیوادونو مشرانو ته خبر ورکړی چې قرغزستان نشي کولای خپلې ژمنې ماتې کړي. او د فرانسې جمهوري ریاست اعلان وکړ چې یو فرانسوي افسر په کابل کې له مخالفانو سره په پرونی نښته کې ووژل شو. د پمړینه د افغانستان په 9 کلنه جګړه کې د فرانسوي عسکرو تلفات 150 تنو ته ورسید. د فرانسې د جمهوري ریاست اعلامیه وایي چې دغه پوځي افسر د کاپیسا ولایت الاسای په دره کې له وسلوالو مخالفانو سره د نښتې په ترڅ کې وژل شوی. وسم په مخړې د مهمو خبرونو سټکی ده. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز پرون په کابل کې وویل پر پاکستان فشارونه زیات کړي دي چې د القاعده شبکې پر وړاندې مبارزه کې خپل همکاري زیاته کړي. امریکا په پاکستان کې وروسته له هغه د خپلو مرکزي استخباراتو یا CIA لوی چارواکی له اسلام آباد ته راوغوښت چې نوم افشا او د مرګ ګواښونه ورته وشول. د قرغزستان صدر اعظم وایي امریکایي ځواکونه کولی شي د څلورو نورو کلونو لپاره هم د دغه هیواد د بشکیک هوایي ډګر په افغانستان کې د عملیاتو لپاره وکاروي. د امریکا د اساسو مجلس پرون د افغانستان او عراق د جګړو د لګښتونو لپاره 1.8 میلیارد ډالر تصویب کړل. د پاکستان امنیتي مقامات وایي د دریو بیلابیلو حملو په نتیجه کې شاوخوا 15 مشکوک وسلوال پرون د دغه هیواد په شمال ختیځ خیبر ایجنسۍ کې وژل شوي. د چین صدر اعظم په داسې حال کې پرون په دری ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېد چې د کابینې پر یو شمېر غړیو سربیره د دغه هیواد 200 سوداګر او صنعتګران هم ورسره شامل وو. د ویکیلیکس انټرنټ پاڼې بنسټ ایښوونکی جولیان اسانج وایي د امریکا د زرګونو پټو اسنادو تر افشا کولو وروسته د او ادارې د امریکایي مقاماتو لخوا تر سختو تحقیقاتو لاندې ده. او پرنیو زیات اورښتونو د اروپا د الوتکو پروازونه له ستونزو سره مخامخ کړل او له دې وجې له 800 څخه زیات پروازونه لغوه شول. تاسې زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. اوس هم په افغانستان کې د روانو ناامنیو په باب د کونړ دولتي چارواکي وایي د دې ولایت په پیچ درې کې 4 وسلوال وژل دي، 3 ټپیان دي او په وټپور ولسوالۍ کې 3 نور وسلوال طالبان ژوند نیولې دي. نور راپور روحلا انوري اوروي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال خلیل الله زیایی ازادي رادیو ته ویل د نړیوالو ځواکونو د موټرو غزما د پیچ درې ولسوالۍ د شیلام په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر کمین برابر شو چې د مخالفینو په حمله کې بهرنیو سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلې، خو د نړیوالو قواوو په متقابلو ډزو او هوایی بمباری کې وو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
مقابل ډزو کې او همچنان هوایی کوشش چې دزمل سره وو د هغې د برید له کبله مخالفینو یو قماندان د حاجي وزیر په نامه درې کسان ور ورسره د منځه تللي او درې کسان زخمیان دي.
امنی قماندان وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په وټپور ولسوالۍ کې د یو دولتي مامور په کور برید کړی.
افغان په نامه د هغې په کور باندې مخالفین راغلي وو چې ډزې شوي وو. بیا پولیسو د هغه افسر د حمایې لپاره تللي وو چې درې کسان یې هلته نیولي دي.
له وسلو سره یې نیولي دي؟
یو کس سره وسله وو.
طالب وایان ذبیح الله مجاهد به دا وکوي چې د پیچ درې په ولسوالۍ کې د برید په ترڅ کې دوه بهرني سرتیري وژلي او په متقابلو ډزو کې د دوی یو ملګری هم وژل شوی دی. تر اوسه نړیوالو ځواکونو په پیچ درې کې د شوی پیښې په اړه څه نه دی ویلي.
د کندهار چارواکو په پنجوي ولسوالۍ کې د ایویزان وژن کې حمله په تړاو د یو پاکستانی په ګډون د دوو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړ. پرون سهار د پنجوي ولسوالۍ د بازار په یوه جمعات کې یوه ځان وژونکي پر ځان تړلو موادو ته انفجار ورکړ. چارواکي زیاتوي په پیښه کې جمعات زیانمن شوی او بل چاته یې زیان نه دی اړولی. بلورتا د همدې ولایت د شوربک ولسوالۍ وړ مشبه په یوه وسلواله حمله کې له خپلو ملګرو سره ټپي شو. او د فراه د خاکې سفید ولسوالۍ اوسیدونکي په خپله سیمه کې د ایساف ځواکونو لخوا د روانو عملیاتو له وجې شکایت کړی. وایي بهرني ځواکونه له 15 ورځو راهیسې د دې ولسوالۍ په اړوندو کلیو کې د ملکیانو پر کورونو د شپې لخوا حملې کوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي په دغو حملو کې تر اوسه د دوو ښځو په شمول 4 تنه ټپیان او 8 نور لادرک دي. د خوست په زازیو ولسوالۍ کې خلکو په خپل خوخه وسلې حکومت ته وسپارلې او دغه ولسوالۍ د سولې ولسوالۍ وبلل شوه. د خوست ولی وویل په دې ولسوالۍ کې د ډایاک یا وسلو ټولولو بهیر بشپړ او د زازیو خلکو له حکومت څخه د مرستې غوښتنه وکړه. په دې پاپ امیر بهیر نور حال راکوي.
وروسته له هغه چې د خوست ځازی میدان په ولسوالۍ کې د ډیاکې د وستو د راټولولو پروسه بشپړه شوه او د یادې ولسوالۍ ځایي اوسیدونکو او قومي مشرانو په خپل خوخه په لسګونه ملس پک او درنه وسله محلي چارواکو ته وسپارله. د خوست والی عبدالجبار نعیمی په پراخه غونډه کې نوموړي ولسوالۍ د سولې ولسوالۍ په نوم اعلان کړه. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې د مخه د دې ولایت د ګوربز ولسوالۍ ته هم په یاده ولسوالۍ کې د ډیاک د پروګرام په پای ته رسیدو سره د سولې ولسوالۍ نوم ورکړ شو. خوست والی د غونډې پر مهال په خپلو څرګندونو کې د ځازی میدان ولسوالۍ له ځایي اوسیدونکو او قومي مشرانو څخه له دې عمله چې په خپله سیمه کې ډاډمن امن او ثبات راوستی او په بریالیتوب سره د ډیاک پروګرام پای ته رسولی مننه وکړه.
موږ د خوست د ولایت په سطحه باندې دوهمه ولسوالۍ چې د ځازی میدان ولسوالۍ د سولې په نوم ونومولو او دا ولسوالۍ هغه د ډیاک پروسه چې کومه دلته پاته وه هغه عملي شول. د ډیاک پروسې ته نه وشتمله لو سلا او کشنی سلا ارکول سوال او نن موږ عملا ګورو چې دلته الحمدلله د سولې او د بیرغونی د ترقی او د آبادی پیغامونه خورسپل.
خوست ولول د ډیر خوشاله دی چې د ځازی میدان قومونو په افغانستان کې د نوی پړاو د پیل څخه بیا تر دا مهاله په پوره میړانه یووالی او هیوادني احساس سره د خپل سرحداتو څخه په ټینګه دفاع کړي، د خپل خلکو عزت او د سیمې امنیت ساتلې او په زرګونه ځوانان د ملي اردو او ملي پولیسو په لیکو کې د هیواد څخه د دفاع په خاطر په خدمت ګمارلې دي. د بل خوا د سیمې ځوانان او قومي مشرانو هم په خپلو خبرو کې د محلي چارواکو د دې اقدام ستاینه وکړه چې د ځازی میدان ولسوالۍ ته د سولې د ولسوالۍ ویاړ ور وبخښه. خو دوی له محلي چارواکو او مرستندوی ټولنو څخه هیله وکړه چې په دې ولسوالۍ کې د رغنیزو پروژو په پلي کېدو کې ورسره مرسته وکړي.
وخت سهار 2:22 دی. تاسې د ازادي راډیو سارنۍ خبري مجله اوري. د چین صدراعظم په یو درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی. نوموړی 13 ورځ ماسپښین مهال په داسې حال کې اسلام آباد ته ورسېد چې د کابینې پر یو شمېر غړیو سربیره د دغه هیواد 200 سوداګر او صنعتکاران هم ورسره ملګري دي. ټاکل شوي وین ژیاوباو به په خپل دغه سفر کې د پاکستان له صدراعظم او ولسمشر او د پوځ له لوی درستی سره کتنه وکړي. وین ژیاوباو به د پاکستان د اپوزیسیون ډلو له ځینو مشرانو سره هم وګوري او د دې ترڅنګ به د دغه هیواد پارلمان ته وینا وکړي. پاکستان ته د چین د صدراعظم د سفر په اړه مجیب الرحمن انکار له پیښور نور حال راکوي.
پاکستان او چین د اقتصاد، دفاع او سوداګرۍ په برخه کې د یو لړ نویو تړونونو په لاسلیک کولو سره خپلواړیکو ته د لا زیاتې ودې ورکولو پریکړه کړې. دغه څرګندونې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر قمر زمان کایره هغې خبري ناستې ته په وینا کې وکړې چې دغه هیواد ته د چین د لومړي وزیر وین جیاباو د سفر په اړه جوړه شوې وه. نوموړي چې د جمعې په ماخوستنې په اسلام آباد کې وینا کوله وویل چې په دې برخه کې د دواړو هیوادونو د یو شمېر وزیرانو ترمنځ لومړني تړونونه لاسلیک شوي او تمه ده چې د په سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت ځینې نور به هم لاسلیک شي. کایره د دغو تړونونو په اړه رسنیو ته وویل دی وایي نن 14 تړونونه لاسلیک شول. په دغو تړونونو کې پر امنیتي، استخباراتي او دفاعي هغو سربیره په دواړو هیوادونو کې د کلتوري نمایندګیو او په پاکستان کې د چین د اقتصادي بانک د نمایندګیو پرانستل، د چین او پاکستان راډیو ترمنځ همکاري، د زراعت، ساینس او ټکنالوژي په برخه کې همکاري او همداشان د سیلاونو له امله د زیانمنو شوو سړکونو د بیا رغونې په برخه کې د چین له لوري د 229 میلیونو امریکایي ډالرو د مرستې تړون د یادونې وړ دي. هغه همداشان وویل چې چینایي لوري په راتلونکو دریو کلونو کې پاکستاني محصلینو ته د 500 تحصیلي بورسونو د ورکولو ژمنه هم وکړه. نوموړي چین د خپل هیواد تر ټولو نږدې دوست وباله او وی ویل چې چینایي چارواکو د دغې دوستۍ د لا ټینګولو په هدف د معارف، دفاع، اقتصاد، زراعت، سوداګرۍ، بیارغونې او په ځینو نورو برخو کې پاکستان ته د دوامدارو مرستو ډاډ ورکړی. د چین صدر اعظم چې د جمعې په ماسپښین اسلام آباد ته رسېدلی، په لومړي سر کې له خپل پاکستاني سیال سره کتلي او ټاکل شوې په پاتې دوو ورځو کې به له جمهور رئیس آصف علي زرداري، د پوځ له لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی او د اپوزیسیون ډلو له مشرانو سره د کتنې ترڅنګ د دغه هیواد پارلمان ته وینا هم وکړي. نوموړي اسلام آباد ته تر راتګ وړاندې هندوستان ته سفر کړی و او هلته یې د 1600 میلیاردو امریکایي ډالرو په ارزښت بیلابیل تړونونه لاسلیک کړل.
اوس هم سو نړیوال خبرونه. د ویکیلیکس د انټرنټ پاڼې بنسټ ایښوونکي جولیان اسانج ویلي د امریکا د زرګونو پټو اسنادو تر افشا کولو وروسته د او ادارې د امریکا د مقاماتو لخوا تر سختو تحقیقاتو لاندې دی. اسانج دغه څرګندونې پرون یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې د بریتانیا د محکمې لخوا په ضمانت له بنده خوشې شو. نوموړی د سویډن لخوا په جنسي تیرې تورن دی. هغه تور چې اسانج یې تل ردوي او وایي موږ نه پوهیږو چې امریکا د کومو اصولو له مخې تحقیقات کوي، لکه د سویډن د تحقیقاتو په څیر چې هر لعنتي شی پټ ساتل کیږي. په عین حال کې د ویکیلیکس بنسټ ایښوونکي د امریکا د پوځ د یوه استخباراتي مقام په اړه هغه معلومات رد کړل چې د متحده ایالاتو د 250 زرو پټو اسنادو په راټولولو تورن دی او پرونو یې سخت واورو د اروپا د الوتکو پروازونه له ستونزو سره مخامخ کړل او له دې وجې له 800 څخه زیات پروازونه لغوه شول چې ډېری دغه پروازونه په جرمني، هالنډ او سویډن کې لغوه شوي دي. تر ټولو سخته واوره په جرمني کې ورېدلې ده چې 600 پروازونه یې لغوه کړي دي. د سختو واورو د اورښتونو له وجې په جرمني کې 300 مړه او لسګونه نور ټپیان شول او ښوونځي هم تړل شوي دي. همداراز د سختو واورو د اورښتونو له وجې لسلو زیات پروازونه په هالنډ او شاوخوا سل نور په سویس کې لغوه شول. د خبرونو سم فرشته جلال زید نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه لري.
زیاتو غربي ورځپاڼو په خپلو تازه ګڼو کې په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژۍ د بیا کتنې د نتایجو په اړه لیکنې خپرې کړي. په دوی کې وه شیکاګو تریبیون ورځپاڼه ده چې لیکي په دې ارتیابۍ کې د افغانستان د جګړې په اړه یو څه خوشبیني لیدل سوې او ښکاري چې اوس د جګړې مخ په بل اوښتی. د ورځپاڼې په لیکنه دا ښایي یو شمېر امریکایانو ته چې د افغانستان له جګړې ستړي سوي د خوشبینۍ سبب سي، خو په اصل کې امریکا په دې جګړه کې چندان بری نه دی ترلاسه کړی. شیکاګو تریبیون لیکي په پاکستان کې لا تر اوسه هم د تروریستانو ځالې شته او له هغه ځایه د افغانستان حالاتو ته ګواښ پېښوي. القاعده لا هم په سیمه کې یو تروریستي ځواک دی او وسلوال طالبان پریکنده ګامونه اخلي او سرچینې هم لري. شیکاګو تریبیون وایي د امریکا حکومت په سیمه کې یوازې یو متحد لري چې د شاغلي کرزي حکومت دی او هغه هم د اتکا وړ نه دی. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم په پاکستان کې په ځینو ځایونو کې د وسلوالو افراطي ډلو په ضد عملیات پیل سوي او شاید ځینې پرمختګونه هم سوي وي، خو د افغانستان په څیر دلته هم د بریالیتوب معیارونه نه دي څرګند سوي. شیکاګو تریبیون وایي 9 کاله ډیر وخت دی او دا چې امریکایي مقامات په دې اوږده جګړه کې د پرمختګ خبره کوي شاید ځینې خلکو ته د امید یوه دریڅه ښکاره کړي، خو دا حقیقت چې جګړه لا هم روانه ده نشي پټولی. د برتانیا ګارډین ورځپاڼې هم تقریبا په ورته موضوع تر دې عنوان لاندې یوه مقاله خپره کړې چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي قدرت د پراختیا سیاست له سقوط سره مخامخ سوی دی. ګارډین لیکي چې په دې طرحه کې دوه ډیرو مهمو کسانو لاس درلود چې هغه یو په افغانستان کې د امریکا د ځواکونو پخوانی عمومي قمندان و او دوهم سیمې ته د امریکا پخوانی ځانګړی استازی و. دوی دواړه په ستونزو خبر وو او په افغانستان کې د دې هیواد د عسکرو د زیاتولو ستراتیژي طرحه کړې وه، خو دا دواړه نور نشته. جنرال ستنی مکرستل لدن دی لري شو او د ریچارډ هولبروک زړه ودرید. ګارډین لیکي د دې ستراتیژي دوه عمده ستنې نوري نسته او په داسې حال کې چې هغوی عملا بریالیتوب ته نه رسیدلي، نو له نورو څرنګه په دې برخه کې د پرمختګ تمه کیدای سي. ورسپانه وای کچې د امریکا د افغانستان په حکومت کې د مثبتو تغیراتو لپاره لار هواره کړې وای. د بیلګې په ډول اداري فساد لمنځه وړی وای نو زیاتو افغانانو به نن د حکومت ملاتړ کاو. د خلکو پراخ ملاتړ د امید یو دریڅه پرانستلای سوای. خو د ورسپانې په لیکنه د امنیت ټینګول د قانون حاکمیت او د عدالت راوستل چې د افغانانو د ذهنیت او ملاتړ د خپلولو د هڅو عمده برخه ده، حتی په ابتدایي بڼه هم په دغه هیواد کې نسته.
تاسې زمنګ غکله ازادي رادیو او ری ډیرو ترنو دوستانو، تاسې د ازادي رادیو خبرونه اوري چې د سهالو بجو پیلېږي او د ماخام ترو بجو دوام کوي. په ټول افغانستان کې په مزني سپه 1290 او په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، خوست، پکتیا، کونړ کې په اف ام 3.5 خبريږي. تاسې د ازادي رادیو د دې سات لمړنۍ خبری مجله او ووريده تر نیم سات پورې. از سلسله څخه خلقي له تاسو سره خدای پاماني کوم او سټډیو خپل همکاري ملهي احرری ته پریږدم چې همدا شیبه په سټډیو کې را سره ته راتلونکي خبری مجله اوروي. مهرباني وکړئ.
تشکر سالیا جان، شما موندنه باشین و سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. 7:30 دقیقه است و نخست توجه شما را به سرخط خبرها و گزارش ها جلب می کنم. لیدر سیاسی قوای امریکا میگوید مخالفان سرکوب شدند و واشنگتن به پاکستان فشار آورده که القاعده را نابود کند. بررسی استراتژی امریکا در جنگ افغانستان بر جنگ با القاعده تمرکز دارد. در اثر 3 حمله جداگانه در پاکستان حداقل 25 تن از ملیشه‌های مظنون دیروز در منطقه خیبر اجنسی کشته شدند. چین و پاکستان قرارداد به ارزش 20 میلیارد دلار را در جریان سفر صدراعظم چین به پاکستان امضا کردند. جولیان اساج بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس میگوید بعد از افشای هزاران سند سری ایالات متحده آمریکا، خود و اداره اش مورد تحقیقات شدید از سوی آمریکا قرار گرفتند. و بارش برف سنگین دیروز پرواز طیاره ها در اروپا را مختل و موجب لغو شدن بیش از 800 پرواز در اروپا شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این پروگرام با تابلویدات های افغانستان در مطبوعات غرب را هم به شما داریم و این اکت توجه کنید به گزارش ها. رویترز سیزی اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید مخالفان دولت در افغانستان توسط آمریکا سرکوب شدند و واشنگتن بالای پاکستان فشار آورده است تا شبکه القاعده را در آن کشور نابود سازد. مایک مولن در نشست خبری مشترک با کارل آیکنبری سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل دیروز گفت در مورد تطبیق استراتژی ایالات متحده در آمریکا، استراتژی ایالات متحده آمریکا در افغانستان خوشبین می باشد. به گفته مولن در حال حاضر دستاوردهای در جنگ افغانستان به میان آمده و به استراحت تکتیکی و حوصله‌مندی استراتژیک نیاز است. جزئیات موضوع در گزارشی از فیض‌الله قرداش.
بعد از آن که به روز پنجشنبه ارزیابی استراتژی ایالات متحده در مورد افغانستان از سوی باراک اوباما رئیس جمهور آن کشور به نشر رسید، به روز جمعه امیرالبحر مایک مولن لیدرستیز آمریکا در یک کنفرانس مشترک خبری با سفیر ایالات متحده در کابل گفت ارزیابی استراتژی آمریکا راهگشایی برای نیروهای ائتلاف و آمریکا در افغانستان است. و آقای مولن در صحبت خود گفت در استراتژی آمریکا در 3 بخش محو تروریسم، تقویه نیروهای نظامی افغان و بهبود مناسبات در منطقه به خصوص با پاکستان تاکید صورت گرفته است. با باور آقای مولن در چند سال گذشته نیروهای بین المللی پیشرفت‌های خوبی در افغانستان داشته و به اهداف خود نزدیک می‌شوند. مایک مولن در مورد بحرانی شدن وضعیت در شمال افغانستان با ابراز نگرانی گفت تلاش می شود تا به شمال نیز توجه جدی صورت گیرد.
در چند سال اخیر اولویت به مناطق جنوبی، خاصتاً هلمند و کندهار و شرق بوده است. واضحاً نمی توان مناطق شمال را نادیده گرفت. سطح تشنج‌ها در آنجا بلند رفته است. واضحاً ما در آن نقاط فشار نیاورده ایم. ما با همکاران ائتلاف صحبت کردیم. یقیناً تأثیر داشته است.
مقامات ایالات متحده در افغانستان در حالی از استراتژی کشور خود در افغانستان ابراز رضایت می کنند که با باور شماری از افغانها در چند سال گذشته فعالیت‌های مخالفین افزایش یافته و در نتیجه عملیات‌ها و برخوردهای مسلحانه بین آنها و مخالفین افراد ملکی تلف شدند. اما لوید رستیز ایالات متحده میگوید اگرچه بی باوری افغان ها را درک می کند و انتقاد را میپذیرد به خاطری که انتقاد بر بهبود کار موثر است. آقای مولن گفت عامل اساسی افزایش مخالفین در سالهای گذشته ناشی از توجه آنها به عراق بود. کارل آیکنبیری سفیر ایالات متحده در کابل با حمایت از گفته های آقای مولن گفت ما در چند سال گذشته انکشافاتی داشته ایم و بعد از این نیز تلاش خواهد شد تا در مناطق دور افتاده حکومتداری تقویه شود. آیکنبیری در مورد دستاوردهای نیروهای ائتلاف گفت
در هلمند اطفال و جوانان برای اولین بار به مکتب می روند و قسمی که از غزنی دیدن کردم مردم خوشحال اند از اینکه یک نقطه اتصال ایجاد شده است و افغان ها در هر جای به اردوی ملی خود فکر می کنند و جواب مثبتی را می توان از آنها گرفت.
ارزیابی استراتژی ایالات متحده در مورد افغانستان که در اواخر سال روان میلادی آغاز شد در حال حاضر تکمیل شده و در آن بر خروج تدریجی نیروهای آمریکایی در سال 2011 تاکید شده و با در نظر داشت شرایط این کار ادامه خواهد یافت.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
ایالات متحده ای امریکا بررسی استراتژی جنگ در افغانستان را بر روز پنجشنبه اعلام کرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا گفته است هدف امریکا ساختن افغانستان و در هم شکستن هر چیزی نیست که امنیت این کشور را تهدید می کند، بلکه هدف امریکا از بین بردن و در هم شکستن القاعده در افغانستان و پاکستان است. اوباما گفت امریکا در انجام این هدفش همچنان پا بر جاست. اما در نهایت بررسی این استراتژی و اهداف فعلی امریکا تا چه اندازه به نفع افغانستان است و آیا واشنگتن اسلام آباد را به نحوی به خاطر مبارزه با تروریسم تحت فشار قرار خواهد داد؟ همین موضوعات را جاوید نعیمی با نجیب محمود استاد پوهنتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی مطرح کرده است و آقای محمود نخست به رادیو آزادی چنین گفت:
اعلان استراتژی در یک مقطع خاص صورت می‌گیرد که با مارگریت شاتهالبروک همراه است و دقیقاً این استراتژی یا بررسی استراتژی نشانگر یا بیانگر چند سال جنگ در افغانستان و تداوم جنگ یا استاد کردن هی جنگ می باشد. البته امریکایی ها هکنون باور به این دارند که تا اندازه در مسائل افغانستان موفق هستند و باور به این دارند که این جنگ در هر صورت برای خود امریکایی ها زیاد قابل اعتبار و قابل اهمیت است. برای این که تهدیدی که از آدرس به نام افغانستان قبلا و بعدها از مرزهای افغانستان عنوان می شد حالا تقریبا فراگیرتر شده و شامل بخش‌های از افغانستان، پاکستان، بخش‌های از آسیای مرکزی و تهدید بالقوه ایران که همیشه وجود داره، آمریکایی‌ها را وادار به این کرده که اوضاع مسائل نظامی خود را گسترده‌تر بسازند و با یک دید کلان‌تر و بازتر به مسائل نگاه بکنند. چه اگر مشکل افغانستان حل شود، با وجود هم تهدیدهای کوچک یا نیمه کوچک دیگه در منطقه وجود داره که برای آمریکایی ها در آینده میتونه دردسرساز باشد. از جمله بودن دستگاه های تولید القاعده و نیروهای افرادگرا در مناطق مرزی افغانستان، مشکل ایران و تردد و ترافیک کم و بیش تروریست ها در آسیای مرکزی میتونه که در آینده برای امنیت آمریکا هم خطرساز باشد.
خب استاد باراک اوباما، به نحو به خروج نیروهای آمریکایی در ماه جولای سال 2011 میلادی مهر تایید گذاشته و همچنان در این حال به مبارزه بیشتر علیه شبکه القاعده تاکید دارم. فکر نمی‌کنین که با آغاز خروج و همچنان ادامه از این روند افغانستان یک بار دیگر به پایگاهی از تروریست‌ها مبدل شود؟
بدون شک، در صورتی که اگر سخنان فعلی رئیس جمهور اوباما تحقق پیدا بکنه و اینا آخرین سرباز خود از افغانستان بیرون بکشن، هر قدر که تداوم همکاری های نظامی در اکثر کلان وجود داشته باشه، هم مشکلات منطقه‌ای با خصوص حضور طالبان در جنوب افغانستان و شمال افغانستان میتونه که همو دستاوردهای آمریکا را در افغانستان تبدیل به صفر بکنه و یک بار دیگر افغانستان کانون وحشت و تولید تروریست ها شود. اما ما اگر سخنان مقامات امنیتی و سیاسی ایالات متحده آمریکا را بررسی بکنیم، هیچگاه یک دید واحد وجود ندارد. برای هی که گاهی وقت مقامات ارشدش یاد میکنن که ما از افغانستان خارج میشیم، بعد یک مقام ارشد دیگهش میگه که به این معنا نیست که ما سال 11 که خارج شدیم هیچ عسکر ما در افغانستان باقی نمیمونه. معلوم میشه که یک نظر یا یک دیدگاه کلی وجود نداره، اما چون اوضاع افغانستان همیشه متحول است، امکان از این حضور داره که بعد از یک مدت آمریکایی‌ها دست پیدا بکنن با یک توافق استراتژیک میان دولت افغانستان و دولت آمریکا که بر مبنای از او یک تعداد از اساکر آمریکایی به شکل دوامدار در افغانستان باقی خواهد ماندن. شاید اونا در جنگ های کوچک حضور نداشته باشن، اما اگر تهدید بکوه بر علیه امنیت آمریکا در افغانستان حضور داشته باشه یا وجود داشته باشه، او زمان است که آمریکایی ها شاید وارد جنگ های کلانتر شوند.
نجیب محمود استاد پانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی بود و بحث روی صحبت بررسی استراتژی جنگ ایالات متحده آمریکا در افغانستان.
مجله خبری رادیو آزادی.
تلاش به هدف افزایش پلیس ملی افغانستان بعد از برگزاری کنفرانس های متعدد درباره افغانستان ادامه دارد. هدف برای تسلیم گیری مسئولیت های امنیتی توسط نیروهای افغان سال 2014 میلادی تعیین شده است. تا چی اندازه پلیس افغان توانایی های لازم را فرا گرفته و توانایی پذیرش این مسئولیت را دارد؟ بشیر احمد غزالی در بغلان از فراغت نخستین دوره پلیس ملی افغان از یک مرکز آموزشی گزارش میدهد.
سوگند
یاد میکنم
که یک سرباز
با دیسپلین
وفادار
به همه اصول
قوانین و مقررات
دولت. این افراد که تعدادشان به 46 مرد میرسید و برای 6 هفته توسط استادان افغانی و آمریکایی آموزش دیدند، اولین دسته از شاگردان این مرکز تعلیمی بودند که روز پنجشنبه فارغ شدند. نصرت الله یکی از مربیون افغانی این تعلیمگاه در مورد تعلیماتی که اینها دیدند گفت، اینها در این مرکز آموزشی آنچه را که یک پلیس باید آموزش ببیند دیدند.
و ما هم منیس یک مربی افغانی با استادای خارجی که آمریکایی ها بودند یک جا تلاش کردیم که ما بتانیم تماما مضامینی که در اکادمی های دیگه ولایت افغانستان تدریس میشه او را هم بالای سرباز تدریس بکنیم و این پروگرام ما شامل تلاشی بود، گرفتاری اشخاص بود، داخل شدن در یک منزل بود، تعقیب بود، مضامین حقوقی بود که شامل قانون حساسی میشه، وظایف پلیس بود، مکلفیت های پلیس بود، صلاحیت پلیس بود که در جامعه چه نوع مسئولیت داره، چه نوع صلاحیت داره و جمع نظام بود.
با گفته ای وی این پروسه ادامه دارد و شاید در مراحل بعدی افراد بیشتری را در این مرکز آموزش بدهند. این افراد که از اقوام و قریه های مختلف ولایت بغلان بودند به خبرنگاران گفت اینکه آنها تعلیماتی را در اینجا فرا گرفتند و به عنوان یک پلیس مسلکی و متعهد داخل خدمت می شوند خوشحالند.
اسم است محمد امین مرادی، ما یک تن از سربازان دمی کورس که تحصیل کردیم می باشم. کمک همکاری دوستای خارجی ماست و مردم آیساف هستند. ما مدت 6 هفته است درس خوانیم.
چی خوانیم کلان درس را
خوانیم؟ درس اکادمی پلیس خوانیم. ما میخوایم به طور درست به جامعه خود، به مردم خود، به خاک خود خدمت کنیم.
باید گفت این نزدیک به 50 پلیس در حالی به پلیس بغلان افزوده می شود که به گفته مردم و مقامات کمیت این قوه در قیاس به نیازمندی که این ولایت به آن دارد ناچیز می باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
رادیو آزادی.
7:42 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. توجه کنید به خبرها و گزارش‌های منطقه و جهان. ایالات متحده آمریکا یک مقام ارشد استخباراتی خود را از پاکستان بیرون کرد. این اقدام بعد از آن انجام شد که نماینده ارشد سازمان استخبارات مرکزی آمریکا در پاکستان تهدید به مرگ شد. این اقدام نشان دهنده مشکلات جدید میان آمریکا و پاکستان میباشد. برطرفی نماینده CIA در حال انجام می شود که ده ها تن از ملیشه ها دیروز در نتیجه حملات تیاره های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان کشته شدند. هویت این نماینده CIA بعد از آن افشا شد که یک مرد پاکستانی سال گذشته خواهان $500 میلیون جبران خساره شد، زیرا وی ادعا می کند که پسر و برادرش در اثر حملات تیاره های بی پیلوت آمریکایی کشته شدند. در غیر آن وی علیه مقامات استخباراتی آمریکا و اردوی ایالات متحده آمریکا قمعی دعوا خواهد کرد. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
سازمان استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA به طور ناگهانی نماینده ارشد خود را در پاکستان به ایالات متحده بازگرداند. این تصمیم بعد از آن گرفته شد که هویت این نماینده CIA در پاکستان افشا شد و زندگی وی مورد تهدید قرار گرفت. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، این اقدام نشان دهنده مشکلات جدید میان ایالات متحده و متحد غیر قابل اعتماد این کشور در جنگ علیه تروریسم است. به نوشته اسوسییتد پرس، برطرفی نماینده CIA در حال صورت میگیرد که ده ها تن از ملیشه‌ها دیروز در نتیجه عملیات طیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان کشته شدند. اسوسییتد پرس می نویسد تصمیم خروج این مقام ارشد CIA از اسلام آباد در شرایط حیاتی صورت گرفته است. اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا همواره بالای پاکستان فشار وارد کرده تا پناهگاه‌های ملیشه‌ها را از مناطق قبایلی برچیند. این در حالی است که اعتراض مردم این کشور در برابر عملیات طیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی شدیدتر شده است. اخراج این مقام CIA از پاکستان سوالی را مطرح می‌کند که ممکن سازمان استخباراتی پاکستان معلومات در مورد هویت این مقام ارشد CIA را افشا کرده باشد. نام این مقام استخبارات مرکزی آمریکا توسط یک مرد پاکستانی برای عامه مردم افشا شد و او تهدید کرد تا علیه CIA اقامه دعوا کند، زیرا در سال 2009 میلادی پسر و برادر این مرد توسط طیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی کشته شدند. یک افسر استخبارات پاکستان که نخواست هویتش افشا شود گفته است که اداره استخباراتی این کشور در مورد هویت رئیس CIA مستقر در پاکستان معلومات داشت، ولی نمی‌داند که چگونه نام این مقام استخباراتی ایالات متحده فاش شده است. به نوشته اسوسییتد پرس، عملات طیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی تعدادی از رهبران گروه‌های تروریستی را در پاکستان از بین برده، ولی در عین حال اتهاماتی وجود دارد که افراد ملکی نیز در نتیجه این عملات کشته شدند. ایالات متحده به عملات طیاره‌های بی‌پیلوت بالای قلمرو پاکستان اعتراف نکرده، ولی در سال جاری میلادی بیش از 110 حمله طیاره‌های بی‌پیلوت در این کشور صورت گرفته که این رقم دو برابر عملات سال قبلی میباشد. موضوع حملات طیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی در ماه نوامبر سال گذشته بعد از آن مطرح شد که کریم خان، یک مرد پاکستانی، طی کنفرانس مطبوعاتی گفت که به خاطر قتل پسر و برادرش خواهان 500 میلیون دلار آمریکایی جبران خساره میباشد. در غیر آن، وی علیه لیون پنیتا، رئیس CIA، رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا و مقام استخبارات آمریکا مستقر در پاکستان اقامه دعوا میکند. این مرد گفته بود که وی در محکمه پاکستان اقامه دعوا خواهد کرد، ولی تا حال دعوا صورت نگرفته است. هفته گذشته کریم خان به پلیس پاکستان شکایت کرد و به خاطر مرگ پسر و برادرش خواهان تحقیق در مورد رئیس CIA در پاکستان شد. در این حال مظاهرچیان در اسلام آباد خواهان خروج رئیس CIA مستقر در پاکستان شدند. اداره استخبارات مرکزی آمریکا به طور فوری نماینده‌اش را از پاکستان بیرون نکرد تا اینکه وی تهدید به مرگ شد.
گزارشی بود در رابطه به اینکه ایالات متحده آمریکا یک مقام ارشد استخباراتی خود را از پاکستان که به مرگ محکوم شده بود تهدید شده بود از پاکستان بیرون کرده است. خبرها و گزارشها در رابطه به رویدادهای منطقه را دنبال میکنه. مقامات امنیتی پاکستان میگویند در اثر 3 حمله جداگانه حداقل 25 تن از ملیشه های مظنون دیروز در منطقه خیبر اجنسی واقع در شمال غرب پاکستان کشته شدند. این در حالی است که 7 تن از ملیشه ها به روز پنجشنبه در این منطقه که در نتیجه حمله طیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی انجام شد جان خود را از دست دادند. خیبر اجنسی پناهگاه گروه صلح به نام لشکر اسلام که با طالبان متحد هستند، کاروان‌های اکمالاتی نیروهای ناتو را که از این منطقه عبور می‌کنند و مواد اکمالاتیشان را برای قوای ائتلاف در افغانستان انتقال می‌دهند مورد تهدید قرار می‌دهند. به گفته مقامات استخباراتی ظاهراً به نظر می‌رسد که حملات دیروز مقامات ارشد لشکر اسلامی را هدف قرار داده است. در سال جاری ایالات متحده آمریکا طیاره‌های بی‌پیلوت خود را در مناطق قبایلی پاکستان افزایش داده است و تقریبا همه این حملات بالای وزیرستان شمالی متمرکز می‌باشد. اعتقاد بر این است که شبکه القاعده و طالبان در این منطقه بیشتر فعالیت دارند. گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان دارین در رابطه با حملات طیاره‌های بی‌پیلوت بی‌پیلوت آمریکایی در پاکستان دیروز که بیش از 25 تن را کشته به جا گذاشت.
سلسله عملات طیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی در منطقه دورافتاده تیرای خیبر اجنسی که از روز قبل آغاز شده تا کنون جریان دارد. طیارات بی‌پیلوت آمریکایی به روز جمعه طی 3 حمله جداگانه مناطق مختلف تیرا را هدف قرار دادند که طی آن در حدود 21 تن هلاک شدند. طبق ذرای استخباراتی، حمله نخست در منطقه ننگروسه، دومی در منطقه ناکی و حمله سوم در منطقه سپاه انگام صورت گرفت که طیارات مذکور مراکز جنگجویان محلی را هدف قرار دادند. اگرچه ذرای دولتی به طور رسمی در مورد حملات یاد شده تا هنوز چیزی نمیگوید، اما یک تن از مسئولین دولتی در منطقه که نخواست نامش افشا گردد به رادیو آزادی گفت که عملات مذکور بالای مراکز نظامی مربوط به گروه لشکر الاسلام صورت گرفته است. به گفته وی در این عملات 5 تن جانهایشان را از دست دادند، اما زرای آزاد از کشته شدن بیش از 20 تن خبر میدند. به قول زرای آزاد، حلیمرجان، فوجی و خوشحال که 3 تن از قماندانان مهم این گروه هستند در این عملات کشته شدند، اما تنظیم لشکر الاسلام تا هنوز کشته شدن قماندانان یاد شده را تایید ننمودند. گروه لشکر الاسلام به رهبری منگلباغ چند سال قبل فعالیتش را در منطقه باره خیبر اجنسی آغاز نموده بود. اگرچه روابط خاص با گروه طالبان ندارد، اما دولت پاکستان گروه یاد شده را یک خطر جدی به امنیت منطقه پنداشته است. انگامی که عملیات تصفیوی از سوی نیروهای امنیتی پاکستان بر علیه این گروه در منطقه باره آغاز گردید، منگلباغ و عامیانش به منطقه دورافتاده تیرا پناگزین شدند. نگفته نماند تیرا منطقه دورافتاده خیبر اجنسی است که با اورکزای، کرم و افغانستان سرحد مشترک دارد. بعض از ذرای خبری ادعا می‌کنند که بعد از عملیات نظامی در وزیرستان جنوبی و سوات، طالبان مسلح مناطق یاد شده به این دره پناه آورده و فعالیت‌های نظامیشان را به ضد دولت در آنجا آغاز نمودند. فرشته‌نگار، رادیو آزادی، پشاور.
گزارشی بود در رابطه با حملات تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در پاکستان. گزارش ها در رابطه با سفر صدر اعظم چین به هند و پاکستان را دنبال می‌کنیم. وینیابو صدر اعظم چین دیروز از هند به پاکستان رفت. با وصف نمایش گرم از بازدید صدر اعظم چین در دلی جدید، معلوم نمی‌شود که هیچ طرف برای حل اختلافاتشان روی منازعه سرحدی، سیاست چین در مورد موضوع کشمیر و روی روابط نزدیک چین با پاکستان، این دشمن دیرینه هند، با هم نزدیک شده باشند. جزئیات بیشتر در رابطه با سفر صدر اعظم چین به هند و پاکستان را از غفور متین میشنوید.
صدر اعظم کشور چین وین یابو به روز جمعه دهلی را ترک گفت و قول داد که هند هیچگاه یک رقیب چین نمی باشد. اما این بیان او کمترین تأثیر در جهت رفع کردن ناراحتی درازمدت هند روی موضوع اختلاف سرحدی و روابط چین و پاکستان نداشته است. در طول 5 سال گذشته این اولین بازدید صدر اعظم چین از هند است و او بیش از 300 آمرین شرکت‌های تجارتی را با خود آورده بود، چنانچه بسیاری آنها قراردادهای را با ارزش بیش از 16 میلیارد دلار با کمپانی‌های هندی امضا نمودند. هرچند که روابط تجارتی میان این دو کشور دارای رشد بلند رو به توسعه می باشد، اما درباره کاهش دادن کسر تجارت رو به افزایش هند با چین چند تعهد محدود صورت گرفت. سیبال، وزیر خارجه سابق هند، می گوید تشویش من این است زمانی که حجم تجارت افزایش می‌یابد، کسر تجارت هم افزایش می‌یابد. در میان شرکای تجارتی، کسر تجارت هند با چین به مراتب بلندتر است و تا سطح 25 میلیارد دلار می‌رسد. به گفته آژانس خبری رویتر، از آنجایی که دیوار بزرگ بدگمانی میان هند و چین وجود دارد، بسیاری مردم در هند حساب می‌کردند که صدر اعظم چین شاید تایید کند که کشمیر یک بخش کشور هند است، گروه‌های افراطی مستقر در پاکستان مسئول حمله سال 2008 میلادی شهر ممبای هند می‌باشند و در مورد حل منازع سرحدی هم پیشنهاد ارائه کند. اما او همه را در همه حساب ناامید ساخت و بازدید وی نتوانست در درون دیوار بدگمانی رخنه وارد نماید. بزرگترین نقطه چسب یعنی منازعه سرحدی با حال خود باقی است. منازعه‌ای که هند و چین در سال 1962 روی آن با هم جنگیدند. جنگلی، یک پروفسور در پوهنتون سیچوان در جنوب غرب چین، میگوید من فکر میکنم پیش از این که ما به این مشکلات مشخص بپردازیم، باید اول اعتماد ایجاد نماییم. این نقطه عمده سفر وین بود. وین یا یابو صدر اعظم چین برای یک سفر 3 روزه به روز جمعه وارد اسلام آباد، پایتخت پاکستان شد تا روابط چین را با این کشور عمیق‌تر بسازد. رسانه‌های پاکستان اطلاع دادند که مذاکرات میان این دو کشور از مدت‌ها به این طرف روی انکشاف فابریکه تولید انرژی با ظرفیت 1 گیگاوات ادامه داشت. گفته می‌شود در میان دو کشور این مهمترین معامله در تولید انرژی اتمی می باشد.
گزارشی بود از سفر صدر اعظم چین به هند و پاکستان. چین و پاکستان قرارداد ارزش 20 میلیارد دلار را در جریان سفر وینیابو صدر اعظم چین به پاکستان امضا کردند. وزیر اطلاعات پاکستان میگوید 13 توافقنامه در بخش‌های انرژی، خط ریل، بازسازی زراعت و فرهنگ امضا شد. اواخر امروز وینیابو با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان ملاقات کرده و در اجلاس همکاری‌های تجارتی و همگشایش مرکز فرهنگی چین در اسلام آباد شرکت خواهد کرد. صدر اعظم چین فردا قبل از ترک اسلام آباد در جلسه مشترک پارلمان پاکستان سخنرانی میکند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:54 است. با ادامه خبرهای بین المللی از رادیو آزادی توجه کنید. جولیان اسانج بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس میگوید بعد از افشای هزاران سند سری ایالات متحده آمریکا، خودش و اداره وی مورد تحقیقات شدید مقامات آمریکایی قرار گرفتند. جولیان اسانج این موضوع را یک روز بعد از آن ابراز کرد که وی به قید ضمانت از سوی محکمه بریتانیا آزاد شد. وی از سوی سویدن به اتهام تجاوز جنسی متهم شده است، اتهامی که اسانج آن را همواره رد میکند. در این حال بنیانگذار ویکیلیکس معلومات درباره یکی از ماموران استخبارات نظامی آمریکا را که به فراهم آوری 250,000 سند سری ایالات متحده آمریکا به این صفحه اینترنتی متهم است رد کرده است. پارلمان قرقیزستان دیشب المزبک آتامبایوف رهبر حزب سوسیال دموکرات را به حیث صدر اعظم آن کشور انتخاب کرد. در جریان دیروز پارلمان قرقیزستان احمد بیک کلیدی بیکوف رهبر حزب آتاجورت را به حیث رئیس پارلمان این کشور انتخاب کرد. به اساس گزارش ها اعضای پارلمان قرقیزستان کابینه این کشور را هم انتخاب کردند. پارلمان قرقیزستان دیروز تشکیل جلسه داد و ائتلاف بزرگی را مورد تایید قرار داد که رهبریان را حزب رسپابلیکا به شمول آتامبایوف و کلیدی بکیوف به دوش دارند. بعد از انتخابات پارلمانی 10 اکتبر قرقیزستان بدون حکومت بود. روزا آتامبایوف رئیس جمهور قرقیزستان قرار است به زودی در پارلمان این کشور سخنرانی کند. بارندگی های شدید برف دیروز پرواز طیاره ها را در اروپا مختل کرد و سبب شد تا بیش از 800 پرواز در این قاره لغو شد. بیشتر پرواز ها در آلمان، هلند و سوئیس لغو شد و بیشتر بارندگی برف در آلمان رخ داده است که 600 پرواز را در این کشور لغو کرد. علاوه بر آن بعد از چندین حادثه که موجب کشته شدن 3 تن و زخمی شدن 10 تن دیگر شد، مکتب ها و شاراها در این کشور در اثر بارندگی های شدید برف مسدود شدند. بارندگی برف همچنان سبب لغو بیش از 100 پرواز در هلند شد و این بارندگی موجب لغو حدود 100 پرواز هم در سوئیس هم شده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا نگاهی به بازتابه رویدادهای افغانستان داریم در مطبوعات غرب از سید سمیع عباس.
اکثر روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد بررسی استراتژی آمریکا در افغانستان که نتایج آن روز پنجشنبه توسط رئیس جمهور اوباما اعلان شد توجه نمودند. روزنامه شیکاگو تریبیون می‌نویسد در اعلان بررسی استراتژی آمریکا یک اندازه خوشبینی در مورد جنگ افغانستان مشاهده می شود و اینکه جهت جنگ به سمت دیگر می رود شاید برای بعضی از مردم آمریکا که در مورد جنگ افغانستان بی حوصله شدند امیدوار کننده باشد. اما به نوشته روزنامه در واقع آمریکا آنقدر پیروزی در این جنگ نداشته است. پناهگاه های طالبان در قلمرو پاکستان وجود دارند که به افغانستان تهدید بار می آورند. القاعده هنوز هم با متحدین خود یک قوه تروریستی در منطقه می باشد. طالبان قاطعانه عمل می کنند و منابع هم به دست آنها می رسد و آمریکا یک متحد در منطقه دارد، ولی این متحد یعنی حکومت رئیس جمهور کرزی یک متحدی نیست که بتوان بر آن تکیه کرد. منوشته روزنامه هرچند در پاکستان عملیات علیه افراطگرایان در بعضی مناطق شروع شده و شاید هم پیشرفتهایی داشته باشد، اما مانند افغانستان در اینجا هم معیار پیروزی معین نیست. روزنامه می افزاید 9 سال جنگ یک زمان طولانی است و این که مقامات آمریکایی در جنگ افغانستان پیشرفت نشان می‌دهند شاید برای بعضی ها منبع امید و راحت باشد، اما چیزی را که نمی‌توان از چشم مردم پنهان کرد این است که جنگ هنوز عملاً دوام دارد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا هم مطلب مشابه این دارد تحت عنوان سیاست تقویه نظامی آمریکا در افغانستان با سقوط روبرو است. روزنامه می‌نویسد 2 نفر مهمی که در این طرح دست داشتند، یعنی سابق قماندان عمومی قوای آمریکا در افغانستان و نماینده خاص سابق آمریکا در این کشور، هر دو مشکلات را درک کرده بودند و اکنون این دو تن از طراحان استراتژی افزایش عساکر آمریکا در افغانستان از صحنه خارج شدند. جنرال مکریستل از وظیفه برکنار گردیده و آقای هولبروک غیر مترقبه در نتیجه بیماری قلب از جهان چشم پوشیده است. به نوشته روزنامه، وقتی که دو پایه این استراتژی دیگر حضور نداشته باشند و خودشان عملا نتوانسته باشند به پیروزی برسند، در آن صورت چگونه میتوان از دیگران توقع داشت که میتوانند در این ساحه پیشرفت کنند؟ به هر حال به نوشته روزنامه، اگر امریکا میتوانست در حکومت افغانستان بهبود ایجاد کند، از جمله فساد اداری را نابود کند، شاید شمار بیشتر مردم افغانستان از این حکومت حمایت میکردند که این عمل روزنه امید را باز میکرد. اما به نوشته روزنامه، تأمین عدالت و حاکمیت قانون جزء اساسی تلاش ها برای جلب افکار حمایت مردم می باشد که هیچ یک در افغانستان حتی به شکل ابتدایی هم وجود ندارند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکل خیلی
زیاد مثلا واضح شده نظام
کل ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
فل نظر
جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
در اینجا می رسیم به پایان مجله های خبری اول روز و اینک برنامه های یک ساعته ما آغاز می گردد. همکارم سالیه ساقزه خالقی باشماست.
لیر زیاد مننه ملیه جانی تاسیستری مشهید رنو دوستانو لکه چنگه چیز ما همکاری اول تر دیورو سد آزادی رادیو.